افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه لا هم د شپې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره نن یکشنبه ده، د غبرګولو یا جوزا یولسمه، د می میاشتې یو دیرشمه. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي حکومت د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب ته ژمن دی. حکومت دا خبره په داسې وخت کې کوي چې پرون په کابل کې یوې چاودنې د یوه خصوصي ټلویزیون دوه کارکوونکي ووژل. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 110 بندیان خوشي سوي. په پروان کې په یوه چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د ایران ولسمشر پرون وویل چې په دغه هیواد کې به ډیر ژر په جوماتونو کې د ورځې منځونه پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 110 تنه بندیان خوشي سوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له ترخیب له د پروان له مرکزی توقیف ځایه او نورو ولایتي زندانونو خوشي سوي.
افغان دولت له پرون راهیسې د ترخیب له پروان او نورو ولایتي زندانونو څخه 110 تنه طالب زندانیان آزاد کړل. دا لړۍ دوام پیدا کوي تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم تر 2000 پورې طالب زندانیان خوشي سي.
په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې دوی هم پرون درې اویاتنه سرتیری په بلخ، کندز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې خوشي کړي دي. سهیل شاهین ویلي چې تر اوسه یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 440 غړي خوشي کړي. د پروان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د هوان مرمۍ په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د پروان د والی ویان دی وحید شاهکار پرون ازادي راډیو ته ویل چې پیښه په سیاګرد ولسوالۍ کې شوه. طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ په جوی دختر سیمه کې د هوان د مرمۍ داس کړي چې هدف یې د امنیتي ځواکونو پوسته وه، خو هوان پرې وکور لګېدلې او د یوې کورنۍ درې ځوانان پکې وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د فراه ولایت چارواکي وایي روان مریض کل په دغه ولایت کې په لسګونو پراختیایي پروژې عملي کیږي. د فراه د اقتصاد رئیس سالم نورزی ازادي راډیو ته پرون ویل چې د دغه پروژو شمیر تر نوي اوړي.
انکشافي بودجې چې دولت د خوا تطبیقیږي هغه د 30 پروژې د بودجې ملي له خوا دی چې په ارزښت 800 میلیون افغانۍ، خپل ادارې عملیاتي 15 پروژې په ارزښت 1.2 میلیارد افغانۍ او تقریبا 9 پروژې د ادارات له خوا تطبیقیږي چې هغه هر وزارت پرته بودجې ورکړې ده په ارزښت 1 میلیارد افغانۍ، چې مجبوحا یو نوې پروژه کیږي په ارزښت 3 میلیارد افغانۍ.
د فراه د اقتصاد رئیس وایي د دغه پروژو 40% کارونه مخته تللي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ویل چې په دغه هیواد کې به ډیر ژر په جوماتونو کې د ورځې لمونځونه پیل سي. تبدسل کېده چې د ایران په ځینو برخو کې کورونا وایرس لا هم د خپرېدو په حال کې دی. حسن روحاني پرون ویل د ایران جوماتونه به ډیر ژر د ورځنی لمانځه لپاره پرانستل سي او صحي سپارښتنې باید په پام کې ونیول سي. په ایران کې حکومت له وی مدیر رئیس د کورونا د وبا له کبله د لګول سویو محدودیتونو په نرمولو لګیا دی. د ایران د رسمي خبری سرچینو په حواله 150,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا وایرس سخته سوي او تر 2,500 زیات وګړي په دې خطرناک وایرس مړه سوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل واشنگتن ته د ورتګ لپاره د ډونالډ ټرمپ بلنه رات کړه. د امریکا ولسمشر انګلا مرکل ته بلنه ورکړې وه چې د نړۍ د سترو او صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پولیټیکو خبری اجنس د جرمنی د حکومت د یو ویان په حواله لیکلي چې صدر اعظم انګلا مرکل د ولسمشر ټرمپ مننه کړې چې د جون میاشتې په وروستیو کې غونډې ته وربللې وه. خو د حکومت ویان وایي څرنګه چې د کورونا وبا خپره سوې، صدر اعظم مرکل لا نسی کولی واشنگتن ته سفر وکړي. سپینې مڼې تېره چهارشنبه وویل چې ولسمشر ټرمپ فکر کوي چې په امریکا کې د سترو او صنعتي هیوادونو د غونډې پیل د نړۍ د اقتصادي مارکیټونو د بیا پرانیستل کېدو ښه بېلګه ګڼل کېدلی سي. اروپایي ټولنې له امریکا غوښتنه کړې چې د روغتیا له نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د اړیکو د پرې کولو پر پریکړه له سره غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان پر فعالیت د سخت انتقاد له کبله ویلي چې له دې سازمان سره مالی مرستې به په نړۍ کې د نورو روغتیایي ادارو لپاره ځانګړې کړي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی. د اروپا د کمیسیون مشر او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر دواړو پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د همکاریو زیاتېدو ته اړتیا ده، ځکه دا خطر ټولې نړۍ ته متوجه دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه پر دې مسله خبرې نه دي کړې. د امریکا دوه ستور مزلي په تیرو لسو کلونو کې د اول وار لپاره د امریکا له خاورې څخه فضا ته ولاړل. در 50 کلن ستور مزلي داو هورلي او 49 کلن باب بینکن پرون د امریکا سخت د سپیس ایکس فالکون 9 نومي راکټ په ډراګون کپسول کې فضا ته ولېږل شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلوریدا ایالت په کینیډي فضایي مرکز کې د راکټ د توغولو تر ننداري وروسته په خبرو کې وویل د راکټ دغه توغولو د امریکا وګړو ته د ویاړ احساس په برخه کړ. د دغه راکټ توغول د خرابې هوا له کبله دوه واري ځنډول شوی وو. په پام کې د دغه دوه ستور مزلې تر 9 ساعته مزله وروسته نن د کابل پر وخت ماښام 2 بجې نړیوال فضایي تمځای ته ورسیږي چې هلته به 4 میاشتې پاتې وي. امریکا په 2011 کال کې هم توانېدلې وه چې له خپلې خاورې ستور مزلې فضا ته ولیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټي 14 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټي 15 اسمان شین. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټي 40. کندهار د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټي 19 اسمان زایزای ویس. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټي 30.
و بجې او و دقیقې سوې. جمهوری ریاست وی حکومت د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب ته ژمن دی.
د بیان ازادي د افغانستان حکومت تر ټولو لوی لاسته راوړنه بولي او د دې لاسته راوړنې خوندیتوب او د رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب خپل مسؤلیت دی.
په داسل کې د چپرون په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون دوا کارکوونکي ووژل شول. روغتیا وزارت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره له خلکو همکاري غواړي.
که خلک ورسره مرسته ونه کړي او دا لړۍ ادامه پیدا کړي، دا ناورین به هر کور ته ورسي، هر کوڅې ته ورسي او هیڅوک ورنه مسؤل نه وي.
نن د تنباکو د نه کارولو نړیواله ورځ ده. پر یاره هم راپور خپرو. په بهرنی موضوعاتو کې د بریتانیا، جرمنی او فرانسې حکومتونو د امریکا پر دې پریکړه چې ایران ته د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ورکول سوی معافیت ختم کړ انتقاد کړی دی. د ژوند پرنګونو کې له داسې چا سره خبرې شوي چې کار یې د فلمونو او عکسونو ایډیټ دی.
ما د فوټوشاپ پروګرام یله د کورسو کې فوټوشاپ پروګرام چې د خپل ایډیټینګ کې مهم رول لري.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت او نورو سازمانونو په کابل کې د خصوصي ټلویزیون خورشید پر کارکونکو حمله وغندله. د کابل د کلو له پښتې پر څلور لارې پرون مازیګر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې د دغه ټلویزیون یو خبریال او یو تخنیکر ووژل شول. دا پیښه په کابل کې د امریکا سفارت او د بخښنې نړیوال سازمان هم په شدت غندلې ده. نور تفصیل له فرشته جلال عزیز څخه اورئ.
د خورشید ټلویزیون مسؤول محمد رفیع رفیق صدیقی پرون له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پر همکارانو یې تروریستي برید شوی دی.
متاسفانه بیاګملی تروریستي
صدیقی وویل متاسفانه په تروریستي حمله کې زموږ دوه همکاران وژل شوي چې یو میر وحید شاه زموږ د اقتصادي چارو خبریال او بل زموږ تخنیکي همکار شفیق امیری و. زموږ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دا پیښه په شدت غندي. مینپال وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کیږي.
ورستی برید د سړین پاړه باندې امنیتی ادارو ته هدایت سوی دی چې دا په جدي ډول باندې وسیړي. د بیان ازادي د افغانستان حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه بولي او د دې لاسته راوړنې خوندیتوب او د رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب خپل مسؤلیت کوي.
مستوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت هم دا پیښه په شدت غندلې ده. د سفارت په لنډ بیان کې چې په ټویټر خپور سوی لیکل سوي چې پر رسنیو حمله د افغانستان پر ازادۍ او پرمختګ حمله ده. د افغان نړیوال سازمان هم ورته بیان خپور کړی او لیکلي دي چې دا یو وحشتناک جنایت دی چې هغه خطرناک شرایط چې د افغانستان خبریالان ورسره مخامخ دي څرګندوي. د افغان نړیوال سازمان پر حکومت چغ کړی چې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي او د داسې حملو عاملانو ته دې سزا ورکړي. د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال سازمان وایي چې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو په خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 11 خبریالان وژل شوي دي.
ومردل چې پرون په کابل کې په یو چاودنه کې د یو خصوصي ټلویزیون یو خبریال او یو تخنیکی کارکونکی وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناامنیو ترڅنګ په بیلابیلو روغتیایي ستونزو کې هم خلک مري. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په تیره یو میاشت کې شپږ برابره زیاتې شوي دي. هغه رقم چې د سور میاشتې له 10 نیټې څخه تر دا مهاله خپره شوي ښیي چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 2000 څخه 4000 ته زیاتې شوي. روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکوي که سپارښتنې په پام کې ونیسي دا ستونزه به لا پراخه سي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې تېر یوه میاشت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې څو برابره زیاتې شوې. د سور په میاشت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 2000 کمې وي، خو دغه شمېر په تېر یوه میاشت کې شپږ برابره زیات شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرو د شنبې په ورځ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي که له دې وایرس سره جدي مبارزه ونشي په هر کور کې به خلک پرې اخته شي.
متاسفانه امر شوی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس اخته کېدو لمن خپرېدو دی. تر اوسه سعودي سایر لري او تعداد زیات موږ وطنوال مصاب شوي او دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. باور پر دې دی که خلک موږ سره مرسته ونه کړي او دا لړۍ ادامه پیدا کړي، دا ناورین به هر کور ته ورسي، هر کوڅې ته ورسي او هیڅوک ورنه مسؤول نه وي.
ښاغلی مجروی، په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر اوس مهال 4525 ته رسېدلی دی. د خبر په تیرو 24 ساعتونو کې 8 مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 1300 کسان له کووید-19 ناروغۍ روغ شوي او 209 کسو بیا د دې وایرس له امله مړه شوي دي. په همدې حال کې روغتیا پالان هم د دې وایرس خپرېدا اندېښمن کړي دي. په کابل کې د انتاني روغتون رئیس ډاکټر اسدالله اسمت وایي د کورونا وایرس د خپرېدو بڼه اوس بدله شوې ده.
د ټولو متنانو نه دا خواهش دی چې خصوصا په ګرمسېلو ولایاتو کې او په کابل کې خلک داسې وایي چې دا اوسنی کوم مرض چې پیدا شوی، چې موږ ډاکټر صاحبان چې د انتاني ډاکتران نه دي، هغوی وایي چې دا مورقه ده، دا شکل د کورونا ده، ما شکل تغییر ورکړی. نو بهتره خبره دا ده چې دوی دې دغه شفاخانو ته مراجعه وکړي چې هغه د کورونا ده.
د خلکو غواړي چې د کورونا وایرس تر جوړېدو پورې د عامې روغتیا وزارت سپارښتون ته جدي پاملرنه وکړي. د حکومت له لوري په وار وار له ټینګار سره سره لا هم خلک قرنطین جدي نه نیسي او عادي چلند ورسره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا چاپ خبرونې فارن پالیسی په دې اړه لیکنه کړې چې د طالبانو په رهبرۍ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سولې پر روانو هڅو کې دوی سره ویشلې دي. لیکوال دا خبره د طالبانو حکومت او غربي استخباراتي چارواکو په حواله کړې ده. د لیکنې په حواله د طالبانو ګڼ عالي رتبه چارواکي اوس د درملنې په حال کې دي او د ملا عمر زوی ملا یعقوب ته د لنډمهالې رهبرۍ لپاره زمینه برابره شوې ده. د فارن پالیسی خبرونې په حواله د افغانستان لپاره په حساس وخت کې د طالبانو عالي رتبه مشران ناروغ سوي او په مهمو پریکړو کې حضور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د فبروري پر 9 د لاسلیک کړې موافقې له مخې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په کمولو بوخت دي. د فارن پالیسی خبرونې د لیکوال تحلیل دا دی که د طالبانو په رهبرۍ کې ګډوډي راسي چې احتمالي تاوتریخجن رقابت ته زمینه برابر کړي، نو دا د سولې پروسې بل پړاو اغېزمنوي. په مقاله کې په لندن کې د ملي خدماتو شاهي انسټیټیوټ د یو مخکښ متخصص انټونیو ګیستوزي خبرې هم راخستل سوي چې وایي د طالبانو رهبر مولا هبت الله خونزاده له څو اونیو د طالبانو په غونډو کې نه تر سترګو کېږي، او د هغه ځای د هغه مرستیال سراج الدین حقانی نیولی چې د حقانی افراطي شبکې د بنسټ ګر زوی دی. د شغلی ګیستوزی په خبره اوس حقانی هم احتمالاً په کورونا ویروس اخته دی او د طالبانو رهبری ګډوډه سوې ده. په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط له فارن پالیسی سره خبرې کړې، دا تایید کړي چې د طالبانو مشران په کورونا ویروس اخته سوي، خو سرچینې ویلي دا معلومه نه ده چې ملا هبت الله اخونزاده هم په هغوی کې شامل دی او که نه. په کوټه کې د طالبانو او د غرب استخباراتي سرچینو ویلي د ملا عمر زوی ملا یعقوب د سراج الدین حقانی پر ځای د طالبانو د عملیاتو رهبري پر غاړه اخیستې ده. خو زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، له ازادي راډیو سره په تماس کې د طالبانو پر رهبرانو کې د کورونا وایروس د خپرېدو موضوع رد کړه او وایي د دوی ټول مشران په خپلو چارو بوخت دي. اتلانتیک شورا په خپله ویبپاڼه کې د فرانسې او کاناډا لپاره د افغانستان د پخواني سفیر عمر صمد لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي پر اهمیت راڅرخي. لیکوال وایي د کورونا وایروس لانجې، اقتصادي رکود، د راتلونکي په اړه غیر یقیني حالات او د روژې پر مهال تر نامنۍ وروسته بالاخره افغانستان د اختر پر درې ورځو کې په اوربند سره سیاسي پرمختګ تجربه کړ. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر اختر وروسته هم د څو ورځې نافسوی اوربند لا هم رعایت کېږي او تر څنګ یې د دواړو خواوو لخوا د بندیانو تبادله روانه ده. د اتلانتیک شورا په مقاله کې لیکوال هیله ښولې چې د بندیانو تبادله شایي د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابره او د افغان ډیپلوماټیک سرچینو په باور شاید د مذاکرې په جون میاشت کې چې راتلونکي دوشنبه اوله ده ووسی. بین الافغاني مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي وې د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله وځنډول سوې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله وایي د سولې مرکچي ډله چمتو ده هره شېبه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل د اختر درې ورځنی اوربند د تاوتریخوالي کمښت او د بندیانو خلاصون هغه څه دي چې د مخامخ خبرو لپاره ښه زمینه برابره کړې ده.
د میمیاشت یو دیرشمه یعنی نن د تنباکو نه کارولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې دا ورځ هر کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې د تنباکو کارول یوه لویه ستونزه ده. نورحال له ډیوې نادر څخه.
په افغانستان کې زرګونه ځوانان په تنباکو اخته دي. هغوی چې سیګریټ څکوي، قیلون او دودیز چلمونه وهي او نسوار کوي د تنباکو له ډیرو کارونکو له ډلې څخه دي. د ولسي جرګې دوهم منشي حجت الله خردمن وایي د ملي شورا لخوا د تنباکو او د خانیاتو د کنټرول قانون په 1992 کال کې تصویب شوی، خو د حکومت لخوا لا هم عملي شوی نه دی.
د دې قانون پلي کولو برخه کې بیغوري شوې ده. د بدمرغه چې قانون یې پلي نشو کړای، موږ د هیواد بیلابیلو برخو کې د تنباکو د کرکیلې شاهدان یو. کارول هم هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. ځوانان او له بدمرغه له قانوني سن څخه واړه ماشومان هم ډیر کاروي.
د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د تنباکو د منی یا نه کارولو پر نړیوال ورځې له هیوادونو غواړي چې د تنباکو کارولو کچې د کمیدو لپاره له هرې ممکنه لارې استفاده وکړي. په داسې حال کې چې هیوادونه دې برخه کې د مهمو اقداماتو خبره کوي، خو لا هم په نړۍ کې د تنباکو کارولو له امله د مړینې او د خلکو د اخته کېدو شمېرې د اندېښنې وړ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نږدې 8 میلیونه خلک د تنباکو کارولو له امله مړه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر سری ناروغیو برخې مشر سید حبیب اروال وایي د تنباکو د کارونې کچې ټیټولو برخه کې کوښښونه روان دي. ښاغلی اروال ټینګار کوي چې د تنباکو په وارداتو او تولیداتو باندې د مالیې زیاتوالی به وکولی شي چې په دغه هیواد کې د تنباکو د کارولو پراخه کچه کنټرول کړي.
په کوشش کې و چې د تنباکو په وارداتو او تولیداتو یا ټاکس یا مالیه اوچته شي. که دا کار وشي د تجربې په اساس به ان شاء الله د تمباکو نه د استفاده کوونکو په کچه کې به ټیټوالی راشي.
د ښاغلي اروال په خبره په دې برخه کې ځینې کارونه هم شوي دي. د ډاکټرانو په وینا تمباکو د کرونا وایروس په لیږد کې هم رول لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالسلام ریان ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې کرونا وایروس لوی ګواښ دی، د تمباکو کارول یې ګواښ نور هم زیاتوي او د لا خپرېدو لپاره یې زمینه برابروي. د تمباکو کارول هر ډول چې وي د خطرناکو او مرګونو ناروغیو لامل کیږي، لکه تنفسي ناروغۍ، د زړه ناروغۍ او سرطان ناروغۍ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا دغه هیواد کې هر کال د تمباکو له کارولو څخه د رامنځته شویو ناروغیو له امله شاوخوا 20,000 کسان مړه کیږي. په پوهل شویو ځایونو کې لکه رستورانتونه، د ودونو سالونونه، کورونه او حتی ملي بسونو کې د تمباکو دود کول کولای شي چې نور په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي او په آزاده فضا کې ونه استفاده بیا چاپیریال ککړوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د بریتانیا، جرمنی او فرانسې حکومتونو د امریکا پر دې پریکړه چې ایران ته د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ورکړل سوی معافیت ختم کړ نیوکه کړې او د افسوس وړ ګامې بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی هیڅ توجیه نه لري چې ایران له اټومي پروګرام سره په ملکي برخه کې د همکاریو ورکړل سوی معافیت تمدید کړي. مایک پامپیو وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو ژمنو په وار وار سرغړونه کړې ده. فرشته جلالدی او په دې اړه نور تفصیل.
د جرمنی، فرانسې او برېټانیا حکومتونو پرون په وګړه اعلامیه کې وویل چې دوی د امریکا پر دې پریکړه چې ایران ته ورکړل شوی معافیت لغوه کړی خواشینی دي. دوی ویلي چې دا معافیت د نړیوالو د اټومي موافقې یوه اساسي برخه وه. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. په دې موافقه کې روسي، چینایي او اروپایي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې وه چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته دوام ورکړي. خو د امریکا متحدو ایالاتو په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه نیمګړې وبلله او د وتلو اعلان یې وکړ. تر دې کار وروسته امریکا پر ایران بندیزونه لسره ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی په اعلامیه کې وویل چې ایران ته ورکړی معافیت یې لغوه کړ. ویل چې د ایران د رژیم اټومي خازیبه پر دې هیواد فشار لا زیات او په نړیواله ټولنه کې به یې منځوي کړي. دا په دې معنا ده چې د عراق د درنو اوبو په ریکټر کې په کار کې د تهران د تحقیقاتي ریکټر لپاره د سون د موادو په برابرولو او له ایرانه د اټومي زبالې د ایستلو په برخه کې همکاري پای ته رسیږي. په دې اړه د جرمني، فرانسې او برېټانیا حکومتونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا پروژې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په ملاتړ پر مخ بیول کېده او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره وي. په بیان کې ویل شوی چې په دې ډول نړیوالې ټولنې کولای سوای چې دا ضمانت ترلاسه کړي چې د ایران اټومي فعالیتونه د سوله ییزو اهدافو لپاره او مسؤول دي. د روسیې حکومت هم د امریکا پر وروستي اقدام نیوکه کړې ده. مسکو ادعا کړې چې د امریکا بهرنی سیاست په غیر مترقبه او خطرناک لور روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی ویلي چې د امریکا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګند تیری دی. هغه وویل چې که د امریکا دا حرکت د ایران حق ته چې باید اټومي پروګرام ولري زیان ورسوي قانوني اقدام به وکړي، خو هغه نور جزئیات ورنه کړل. د امریکا حکومت د ایران په بوشهر اټومي تاسیساتو کې د نړیوالو کارپوهانو فعالیت ته نوې ورځې مهلت ورکړی ترڅو هغوی په مسؤول ډول کارونه سرته ورسوي. د امریکا په کانګرس کې د ایران مخالفان او د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اداره باور څرګندوي چې ایران ته ورکړل شوی معافیت دا موقع ورکوله چې داسې ټکنالوژي ترلاسه کړي چې له هغې څخه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کېدلی شي.
که څه هم ګڼ ټلویزیوني چینلونه سپورتي سیالۍ ښیي، خو ګڼ شمېر خلک غوره ګڼي چې په لوبغالو کې حاضر وي او د خپلې خوښې لوبډله تشویق کړي. د کورونا وایرس خپرېدو له کبله شاید تر نامعلوم وخت پورې نندارچیانو ته اجازه ورنکړل سي چې لوبغالو ته ولاړ سي او د خپلې خوښې ټیمونه تشویق کړي. په جاپان کې یوې کمپنۍ د لوبغاړو او لوبډلو د مجازي تشویق لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی. نور لیسمت څاروانه.
کورونا وایرس د انسانانو د ژوند ډېرې چارې ټکنۍ کړې، اقتصاد یې اغېزمن کړ او حتی سپورتي سیالۍ یې هم په ډېرو هیوادونو کې تم کړې. او سوکه سوکه ځینې هیوادونو سپورتي سیالۍ بیا پیل کړې، خو دا شرط یې ورسره ایښی چې په لوبغالو کې به نندارچیان نه وي، ځکه چې ګڼه ګوڼه د دې وایرس د خپرېدو سبب کېږي. خو د دې لپاره چې لوبغاړي د نندارچانو تشویق ته اړتیا لري، د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې په وسیله یې خلک کولی شي د خپلې خوښې لوبډله تشویق کړي. د یاماها کمپنۍ له لوري د مجازي تشویق اپلیکیشن کارونکو ته امکان برابروي چې د یوې تڼۍ په کې کاږلو د لوبغالي یا سټېډیوم له لاوډسپیکرونو لوبغاړو ته د تشویق راز راز نارې ورسوي. دا مجازي تشویق لوبغاړو ته کټ مټ هغسې احساس پیدا کوي لکه په لوبغالي کې چې لسګونه زره نندارچیان حاضر وي. که د کوم ټیم مینوال یا خواخوږي لږ وي، د هغې لوبډلې په پلوۍ زوږ او چکچکې به لږې اورېدل کېږي، خو که کوم ټیم ډېر مینوال او تشویقوونکي ولري، په لوبغالي کې به یې ږغ هم ډېر اورېدل کېږي. د دې اپلیکیشن کارونکي به د لوبغالي په منځ کې اورېدل کېدونکي تشویقي ږغونه هم اورېدلی شي. تر دې وړاندې ګڼو دولتي او خصوصي ادارو هم آفس یا له کوره د انټرنیټ لارې کار ته مخه کړې او غونډې هم آنلاین کړې، خو یوازې د سپورتي مسابقو د نندارچیانو ستونزه لا نه وه حل شوې. ویل شوي چې له دې اپلیکیشن څخه د موسیقي په کنسرتونو کې هم په ورته ډول کار اخیستل کېدای شي.
تاسو ازادي رادیو ته ورسئ. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسله والو طالبانو 210 تنه بندیان خوشې شوي دي. د پروان چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو د هوان مرمۍ په یوه چاودنې کې درې ملکیان وژل شوي دي. د فرا چارواکي وایي روان مریض کال به په دغه ولایت کې په لسګونو پراختیایي پروژې عملي کیږي. تیرن ولسمشر حسن روحانی پرون ویل چې په دغه هیواد کې به ډیر ژر په جمعتونو کې ورځني منځونه پیل شي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل واشنگتن ته د ورتګ لپاره د ډونالد ټرمپ بلنه رات کړه. امریکا ولسمشر انګلا مرکل ته بلنه ورکړې و چې د نړۍ د سترو او صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د اروپای ټولنې چارواکو له امریکا غوښتنه کړې چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره د اړیکو د پرې کولو پر پریکړه له سره غور وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هغه تور پوستي مړینه سخت غمیزه وبلله چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د نیولو د حادثې پر مهال یې سا ورکړې ده.
د ژوند رنگونه
نوم دې محمد جاوید د لوی پکتیا اوسیدونکو يم. کیمرامن په هیڅ کار کوم. ما خپل مسلک هم دا نه دی، ما رشتہ اقتصاد ده او غزلته ورکړې کیمرامن ته ما ریاست کوچیانو کې هم دا داخل د ریاست کې کوم غونډې وي مسمون خبره خلو او عکسونه خلو.
تاسو ول څه مسلک هم دا نه و نو څنګه اوس بدی کار کې مخکې ځي څنګه مزدک؟
اول ورځو کې لږ مشکلات وو، کیمرې په غنه خبر په جوړونه نه پویدو. ان یو کال مو شو بس تجربه ما سره کړه
د دې فلم اخیستلو عکس اخیستلو دغه کار د سیسره کې خستکی که جالب د چسب
نه جالب دی. خستکونه وظیفه نه ده، عکسو اخیستنه ده، ثبتونه ده کمپیوټر کې او بیرته بیا ایډیټ کول دي. عکس کوم وخت په کریږي مجلا کې ورکو یا په اخبار کې ورکو.
تصویر ته ایډیټ کولم کوي کنه دوم له چانس ده کړی.
ما د فوټوشاپ پروګرام یلا د کورسو کې فوټوشاپ پروګرام چې د خپل ایډیټینګ کې مهم رول لري.
په دې برخه کې کوم کار ډیر سخت ده؟
کار خو دا سخت ده چې لکه اوس یو ویډیو وکې کنه کوم خبره وي یغ لمان زتلله او صحیح بربره ولا نو دغه کار سخت ده. د عکس کار چې دغه آسان ده.
څو ځله تر اوسه درنه خراب شوی ده فلم؟
دوا درې ځله خراب شو. نو بیرته ما نه خراب شو غو ویډیو په والو وختو کې بیا موږ پښتنه وکړې یو چانه بیرته ته وې چې دغه شکل کې هم مشکل مرف شو.
اوس په کار کې څومره پرمختګ کړی ده؟
اوس مې په کار کې ډېر پرمختګ کړی ده، یعنی ارسنه بلتیا لرم، یعنی مطلب کوم مشکل نه کې لرم.
یو فلم دی په خو څومره وخت کې ډټ کا؟ اوس په څومره وخت کې ډټ کای
په خو وخت کې یو فلم درو خای چې سات وخت بنو کنه اوس لاس 15 منټه وخت نشي ځکه چې مون کومه فلم بردري چې کو کم ده.
دا ود ژوند رنگونه غن اوریدونکو یې سمسونه راستولې دي. خپلواک صفای لغمان څخه لیکلي لوربند وروسته تر دې دمه پالیشنګول سولې کې کومه لوی امنیتی پېښ نه ده سوي او دوړو خو اوربند تر ډیره حد ثابت ساتره دي. مولا نقیب الله مغفور له ندالی څخه لیکلي د بندیانو آزادول د سولې په معنا ده او طالبان هم ژر افغان ځواکونه خوشی کړي. سولې د په خبره چې راتلونکي د جعفر لیکلي چې د بندیانو خوشی کېدل د سولې لپاره مهم ګام ګڼل کیږي. تازه خان سمسور ننګرهار لیکلی د ننګرهار والی دی لمالدارو او مالکانو سره نه بلکې لبی وازلو سره هم راستي وکړي. جلیل احمد خالد لکندهار لیکلی دلته په کورونا اخته کسان ډیر دی خو دوی خپل ځان معاینات نه کوي، هر ورځ د خپل کار ته روان وي. موږ غواړو چې د دغو خلکو مخنیوي وسي. حمیده نظری لکلات نه لیکلی، افغان حکومت د سیاسي او نظامی خطر په منلو سره طالب بندیان آزاد کړل او د سولې لپاره خپل حسن نیت وشو. بشیر حبیب زای لازری لیکلی چې باید افغانان کورونا ناروغي جدي ونیسي ځکه چې دا خطرناک وایرس دی. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلی، د کندهار هوا تر ډیره حده پورې اوس باد جریان لري او اسمان هم شین دی. کریم شیدا له غزنی څخه لیکلی، حکومت باید د تنباکو او سیګریټو پر وارداتو مالیه زیاته کړي تر څو یې د کارونې اندازه کمه شي. خوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. دوای منیم ساته سهارنی خبری مجله.